دا مشال راډیو ته دا مهال په پېښور کې د سهار نه او په کابل کې اته نیم بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه پامیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. اوریدونکو، په خبرونه کې د ځینو رپورټونو تر څنګ له تاسو څخه ستاسو د سیمې مهم تازه او لوی خبرونه هم اورو. د هغې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی، همالته راته مفصل خبرونه خپل ولیکئ د خپلو سیمو، بیا وروسته راته ټلیفونونه هم کولای شئ. موږ به درته ځینې سندرې هم در خپرې کړو، خو اول خبرونه ویان د ملیحه میرزاده.
السلام علیکم، تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سرټکو ته. د اسلام آباد پولیسو بیګا د پښتون تحفظ موومنټ او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند نیول شوي اووه دېرش غړي لاډیالي جیل نه خوشي کړي دي. ناټو او امریکا د افغان حکومت د سولې د وروستو هڅو ملاتړ ښودلی دی، او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل په اروپایي هیوادونو غږ کړی چې په منځني ختیځ کې د ایران د جارحانه فعالیتونو مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. تفصیل: د پښتون ژغورنې غورځنګ او پښتونخوا ملي عوامي ګوند هغه اووه دېرش نیول شوي غړي پرون شپه خوشي شول چې د روانې میاشتې په څلورمه نیټه د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د احتجاج پر مهال نیول شوي وو. د اسلام آباد پولیسو بیګا دغه کسان د پنډی له اډیالې جیل نه پس لاغې خوشي کړل چې د جون په شلمه په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت په ضمانت د دوی د خوشي کولو امر وکړ. له راخوشي شوو کسانو یو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ډاکټر سرور مشال ریډیو ته وویل:
په جیل کښې دا اتلس ورځې دا داسې اوسي په یو وړه کمره ده، دوی نوم پرې ښي کسوریز کسورواره دي، دا ګړو خلکو ولي چې دا په جیل کښې جیل دی او چې موږ یې ننه ایستي وو بیا دغه کمرې څخه بار قدم چا نه دی ایښی، دا هلته چې کومې تکلیفات یقیناً ډېر وو.
پولیسو په نیول شوو کسانو دولس تفې لګولې وې چې پکې ګډوډي، د پولیسو وهل، روډ بندول او د ملک خلاف نارې او د ترهګرۍ تورونه شامل دي، خو د پښتون تحفظ غورځنګ غړي دا تورونه ردوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی ویلي جمهوریت د قانون او آئین بالادستي د پاکستان ستونزې حل کولی شي. دا خبره نوموړي پرون د بلوچستان په پیشین کې یو جلسې ته د وینا پر مهال وکړه. چکزی ویل د پاکستان ټول قومونه باید یو شان حقونه ولري.
پاکستان د پښتون، پنجابي، سندي، سرایکي په خوښه جوړ شوی ملک او پردي خطرناک دولت پاڼې ولاړ دی. د پاکستان د بچاوېدو یوازینۍ لاره دا ده. دلته به انصاف وي، دلته به پارلیمنټ وي، دلته به قانون وي، دلته به آئین وي.
اچکزی ویل په بلوچستان کې بلوچ او پښتانه له مودو راهیسې یو ځای اوسیږي او د صوبې پر وسایلو یو شان حق لري. نوموړي ویل پاکستان یې هیواد دی او د هغو قوتونو خلاف دی چې له ولس سره بې انصافي کوي. پولیس وایي د پنجاب په ډیره غازی خان کې د یوې مدني فعالې د وژنې پلټنې پیل کړي دي. د خانپور تاڼې پولیس چارواکي سجاد حسین شاه پرون شپه مشال ریډیو ته ویل آسیا اکبر د نهې په ورځ د سورلو په یو ګاډي کې له ډیره غازی خان نه خانپور ته د سفر کولو په وخت وژل شوه. پولیس وایي د آسیه اکبر د رور په وینا یې د دوی د یو خپلوان صابر خلاف مقدمه درج کړې ده. نیټو او امریکا ویلي د افغان حکومت لخوا د سولې په مقصد د روستو هڅو ملاتړ کوي. د نیټو مشر ینس ټولټنبرګ پرون په لندن کې د نیټو سرمشریزه د تیارۍ په غونډه کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ وروستي لنډمهاله اوربند وستایلو، خو وی ویل په افغانستان کې د سولې لپاره د نړیوالو ځواکونو موجودیت ضروری دی.
The way to achieve that is to stay in Afghanistan.
سوله له افغانستانه د وټلو لاره نه، بلکې هلته د پاتې کېدو لاره تر لاسه کیږي، ځکه طالبان باید پوه شي چې د جګړې په ډګر کې نشي بریالي کېدای.
په عین حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون مازیګر له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې د افغان حکومت کوششونه وستایل او وی ویل چې واشنگتن له وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د اوربند ملاتړ کوي. د روژې په پای کې د افغان حکومت لخوا د ډزبندۍ یو طرفه اعلان پس وسلوالو طالبانو هم د اختر په درې ورځو کې د جنگ بندۍ اعلان وکړو. خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوره. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل په اروپایي هیوادونو غږ کړی چې په منځني ختیځ کې د ایران د جارحانه فعالیتونو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. د جون په یوویشتمه په امان کې د اردن له پاچا شاه عبدالله سره د ملاقات پس مرکل ویل د ایران فعالیتونو باندې نه یوازې خبرې پکار دي، بلکې په سمدستي توګه هلته هم ضرورت لري. مرکل وویل اروپایي هیوادونه له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقه پر ځای ساتل غواړي، خو دوی د تهران بالیسټیک میزایلي پروګرام په شام کې پر موجودیت او د یمن په جګړه کې د دغه هیواد د رول په اړه اندېښنې لري. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په مئی میاشت کې د ایران له اټومي تړون نه پشا شو چې له مخې په تهران د نړیوالو بندیزونو نرمولو په بدل کې ایران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو ژمنه کړې وه. ایران په سیمه کې د یاغیانو د مرستې له تورونو انکار کوي او وایي چې اټومي پروګرام یې د سوله ییز مقصد لپاره دی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي له خپل روسي هم منصب ولادمیر پوتین سره د جولای په میاشت کې د ملاقات په اړه غور کوي. بلومبرګ نیوز چینل خبر ورکړی چې ولسمشر ټرمپ د جون په 21مه په سپینه ماڼۍ کې له امریکایي ګورنرانو سره د ملاقات په وخت وویل چې د لیدنې امکانات یې تر غور لاندې دي. سی این این د سفارتي سرچینو په حواله ویلي چې ممکنه ده د ولسمشر ټرمپ او پوتین ترمنځ ملاقات د جولای په نیمایي کې برطانیې ته د ټرمپ د سفر او په برسلز کې د نیټو تر سرمشیزې وروسته وشي. سی این این د سرچینو په حواله ویلي چې ټرمپ غوښتل دغه ملاقات په واشنگتن کې وشي، خو د ماسکو د اصرار پس خای په ویانا کې وشي. دا څرګندونې پس لاغي مخې ته راغلي چې د سپینې ماڼۍ یو سلاکار ویلي چې د هیواد د ملي امنیت مشاور جان بولټن په راتلونکو ورځو کې ماسکو ته د سفر پلان لري چې د لیدنې په امکاناتو خبرې وکړي. او په روس کې د فوټبال نړیوال کپ لوبو کې بیګا کرویشیا د ارجنټینا لوبډلې ته د 0 په مقابله کې په 3 ګولونو سره ماتې ورکړه. دا په روانو لوبو کې د کرویشیا دویمه کامیابی وه چې بل پړاو ته بریالی شو. تر دې مخکې د نیژنی نورګوف میدان کې د لوبې په وخت انتی ریبیتس، لوکا مودریتس او ایوان راکیتیتس د خپلې کرویشیایي لوبډلې لپاره ګولونه کړي.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
د مشال ریډیو د زموږ غږ په منځنۍ صفحه 625 کیلو هرتز اوري. څه د پاسه دوه اونۍ مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ او پښتونخوا ملي عوامي ګوند نیول شوي پلویان بیګا د اډیالې له زندانه خوشی شول.
په داسې انداز باندې د خلک یې ونیول چا نه پروتست کړی دی نه د پروتست موقع ورکړی.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر ویلي په بلوچستان کې پښتانه او بلوچستان باید مساوي حقونه ولري. پولیس وایي د نهې پر ورځ د پنجاب په ډېره غازی خان کې د مدني فعال آسیا اکبر د وژنې پلټنې کوي. امریکا او ناټو په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کړی دی. د ناټو مشر وایي نړیوال ځواکونه باید په افغانستان کې پاتې شي.
The way to achieve that is not to leave Afghanistan because Taliban has to understand that they will never win on the battlefield.
ورسره به تاسو د خپل سیمو خبرونه راکړي په خبرونه کې سندري هم در خبرو لمشال رادیو سروس. لومړی موضوع ته ورځو. د اسلام آباد پولیسو بیګا د پښتون ژغورنې غورځنګ او پښتونخوا ملي عوامي ګوند ملاتړ یو غړي د راولپنډۍ له اډیالې زندان څخه خوشی کړل. پر دې 30 کسانو تور پورې شو چې د روانې میاشت په پیل کې د احتجاج پر مهال ګډوډي پیدا کړې وه. لارې تړلې وې، پر پولیسو یې لاس جګ کړی و او د هیواد ضد یې نارې وهلې وې. خو د پښتون تحفظ غورځنګ پلویان او غړي دا تورونه ردوي. عدالت د چهارشنبې پر ورځ د دې کسانو ضمانت منظور کړ. خوشی شوي کسان وایي د پښتنو د آئینی حقونو ترلاسه کولو لپاره به بیا هم احتجاج کوي. دوی زیاتوي چې د جون په لومړۍ اونۍ کې یې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د هدفي وژنو او پر خپلو ملګرو د تشدد ضد احتجاج کاوه چې ونیول شو. تفصیل په دې رپورټ کې.
د پینډۍ د اډیاله جیل څخه تیر ماخوستن د پښتون ژغورنې غورځنګ او پښتونخوا ملي عوامي ګوند راخوشي کړی شوي کسانو مشال ریډیو ته وویل پورم نه احتجاج کول یې جمهوري حق دی. په راخوشي کړی شوي کسانو کې د پښتونخوا میب ډاکټر سرور هم شامل وو. نوموړي مشال ریډیو ته وویل په نیولې شوي کسانو کې زیاتره د پی ایچ ډی طالب علمان، ډاکټران، وکیلان، د مختلفو پوهنتونونو زده کوونکي او عام خلک وو.
په داسې انداز باندې د خلک یې ونیول چا نه پروتست کړی دی نه د پروتست موقع ورکړی. موږ دلته بیا لغه بعد چې جیل ته رالو او په جیل کې دا اتل سروځي دا د سی او سی پی یو وړه کمره ده دوی نوم پرې شي کسوري اس کسوروار دي دا ګړو خلګولې سدا په جیل کې جیل دی او سیمو جن نه ایستیو بیا د کمرې ځخه بار قدم چانه دی شي دا له تسکنی تکلیفات کینن ډیرو
د دیو درش کسانو ضمانت د چړشمبه پورز منل شوی وو خو په یاد ورس کاغذی کاروایی د نه مکمل دوله وجې دا کسان را خوشې نکړی شو په دی نیول شو کسانو پولیس دولس د فیل غولې وي چې پکې د نورو ترڅنګ د لارو بندول په پولیسو لاس اوچتول ګډوډي او رانه جوړول او د ملک پر ضد ناری وهل شامل دي د خیبر پختونخوا د ټانک سیمې سره تعلق لرونکو بیت الله خان بیٹنی وای
ان شاء الله بیا کده مثال کې تور په کده کال را کی نمونګ ورته تیار یو مونږ به د احتجاج لازمی کو بیا به کو
د پختونخوا میب د اسلام آباد څنګه ویان بریال وطن پال د یادو کسانو درا خوش کی دو روستو مشال ریډیو ته وویل
موږ دا ټول تیرې کې د مبارزه د پښتون کام د پښتون ولست سونزو د الکول لپاره موږ په دې ورځ راغلی وو د ستان څخه مرګونه شی وولو دا غو مرګول لپاره راغلی وولو شدا بې ګنا شوی دی دا کسان د زر تر زر ونیول شي نو دا غم زارې لمخه زمور ملګری گرفتارول
د پی ټی ایم او پښتونخوا میب غړي د رواني جون میاشتې په څلورمه نیټه د اسلام آباد پریس کلب مخې ته تر هغه کې دونکو احتجاج مخ کې ونیول شو چې په وانا کې د راپورونو لمخې د پی ټی ایم یو مشر علي وزیر په کور د امن کمیټې وسلوالو د ممکنه يرغل پر ضد یې کاوه
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری غړې
پلسنی موبجو
تان دهيله
پيوني مبجا
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2 بجو
رورولي
په درېنی موبجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
حجرا
په 3 بجو
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر ویلي د پاکستان د ټولو مسئلو حل جمهوریت او د قانون او آئین سر لوړی ده محمود خان سگزی پرون مازیګر په پښین کې جلسې ته په وینا کې وویل پاکستانی هیواد دی چې پکې ټول قانونونه باید مساوي حق ولري د ویل په بلوچستان کې هم پښتانه او بلوچستان باید د دوو ورونو په څیر د برابرۍ پر اساس ووسی سگزی دا څرګندونې پر داسې محل کړې دي چې د سه شنبه پر ورځ د بلوچستان نېشنل ګوند مشر اختر مینګل په خوزدار کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د صوبې د ولس د آئینی حقونو لپاره مبارزې ته دوام ورکوي تفصیل په دې رپورت کې
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی مشر محمود خان اڅکزی وویل چې یو هغه کس هم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی نه سي پاتې دی څوک چې د بل پر حق داوا کوي او نه هم په ګوند کې دغه ډول خلکو لپاره ځایسته خو د هغه خلکو لپاره هم په ګوند کې د پاتې کېدو اجازه نشته څوک چې حق خوري او د پټه خوله پاتوي نوموړي په صوبه کې د بلوڅو او پښتنو د اړیکو په اړه وویل چې په بلوچستان ایالت کې پښتانه او بلوڅان د کلونو راهیسې اوسېږي نو ځکه د صوبې پر وسایلو باندې د دواړو قانونو برابر حق دی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر دا هم و چې پاکستان زموږ هیواد دی کوم چې دا وخت پر یو خطرناک موړ باندې ولاړ دی
پاکستان د پښتون پنجابي سندي سرایکي په خاصه جوړ شوی ملک او پرې خطرناک داوود پاڼ ولار د پاکستان د بچاوېدو یوازینۍ لار ده دلته به انصافي دلته به پارلمنتي دلته به قانوني دلته به آئینی
د شاغلی اچکزی په وینا چې دوی د پاکستان په ضد نه دي بلکې د هغه قوتونو په ضد دي څوک چې په پاکستان کې د خلکو سره انصاف نه کوي او په بې انصافۍ سره هیوادونه پر مخ نه سي تللی
که غواړی په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لډیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ
هلته اخیری برخه تلاټ شي
پښتو انتخاب کړئ
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لډیو ته ورشي
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولې ویډیوګانې وګوري او پروګرامونه واوري.
پولیس وایي د پنجاب په ډیر غازی خان کې خپلوانو یو مدني فعال آسیا اکبر وشتلې ده. د پنجاب نگران وزیر اعلی پوهاند حسن عسکری د پیښو د پلټنو امر کړی دی. د بشري حقوقو د څار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې هر کال شاوخوا زر ښځې د ناموس په نوم وژل کیږي. شاهین بنیرای رپورټ لري.
د پنجاب صوبې په ډیر غازی خان کې یو مدني فعال آسیا اکبر هغه وخت په ډزو وشتل شوی او وژل شوی کله چې هغه د سورلو په یو ګاډي کې له ډیر غازی خانه خانپور ته په سفر و. د خانپور تانې مشر پولیس چارواکي سجاد حسین شاه بیګا مشال لیډو تو ویل دا پیښه د نهه په ورځ رامنځته شوې ده او پولیسو د آسیا اکبر د رور لخوا د دوی د یو رشتہ دار صابر پر ضد مقدمه درج کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې د آسیا اکبر خور اقصا اکبر د صابر په نوم د یو سړي زوی ته واده وه او آسیا اکبر پرې خوشاله نه وه. صابر دا فکر کاوه چې آسیا خپل خور سخر خواخې ته لمسوي نو د هغې د مور پلار پروین او غلام اکبر په سلای هغه له ګاډي را کوزه کړه او په ډزو یې وویشته. پولیس چارواکي نور وویل
سلح ہو گئی، سلح کر کے یہ ایک ہی ویگن پہ ویگن اس کے باپ غلام اکبر کی ہے، ہائی ایس ویگن
د دوی روغه وشوا له غوروست دوی په یو ویگن کې سپاره شول. دا ویگن د دې د پلار غلام اکبر او هغه چلاو. آسیا مور پلار او ورور یې په یو ویگن کې ولاړل. ورست پسې صابر او اسف په موټر سایکل را روانو. پلار کې پلار وویل چې ګاډی خراب شو. لاس منټه ورست پسې صابر را ورسید. پر دې ډزې وکړې، بل څوک ندی لګېدلی. په کور باندې د کور لټ سراغه اور پورې شو.
گھر کے چراغ کو آگ لگ گئی اپنے ہی چراغ.
پولیس وایي په جرم کې د ککړو کسانو د نیولو لپاره چاپی وهي. بلخوا د پنجاب صوبې نگران وزیر اعلی پروفیسر حسن عسکری د پیښې پاړه د پلټنو امر جاری کړی دی. په پاکستان کې د ښځو د حقونو دفاع کوونکي وایي چې په دغه هیواد کې د ښځو پر ضد د تشدد پیښې ډېرې شوې دي او په ځانګړې توګه هغه ښځې ډېرې د بریدونو ښکار کیږي چې د خپلو حقونو لپاره آواز اوچتوي. په دغه اړه په اسلام آباد کې د ښځو د حقونو یو فعال ګلالی اسماعیل وایي
ریاست هم وخت تر وخت مختلف قسم له پابندیانې د ګولو کوشش کوي، قوانین ورته ګرانوي. موږ کتل چې دلته سبین محمود وا هغه وجل شو، بلاله د تعلیم حق لپاره آواز اوچت کړ، هغه باندې حمله شوې ده. دا شانتي په صوبای کې وزلې ان جی او یو پورا وین باندې بس باندې حمله شو او په څه څه خطر تقریبا وجل شوې. نو زمونږ په معاشره کې بیا دا یو هغه قسم له خلک چې د کلچر ثقافت نه کدا دي هغه هم در پسرا پاسيږي چې ته زمونږ د کلچر دشمنه چې ته د خو خبره کې بیا چې کم د مذهب ته کداران کم خلک ځنه جوړي هغه هم در پسرا پاسيږي چې ته د مذهب چیلنج کې چې ته د خو خبره کې.
د بشری حقوقو د سار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ د کال 2013 لپاره په خپل راپور کې ویلي چې په پاکستان کې هر کال خواوشا زر خزې د ناموس په نوم وجل کیږي. په راپور کې راغلي چې تیر کال په خیبر پښتونخوا کې لږ تر لږه 180 خزې په کور دننه د تشدد ښکار شوي چې سلور نوي پکې خپل خپلوانو وجلې دي.
د مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
ناتو او امریکا د سولې لپاره د افغان حکومت د ورستۍ هڅو ملاتړ اعلان کړی دی. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون مازیګر له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړ چې واشنگتن له وسلوالو طالبانو سره د اوربند او د سولې د خبرو ملاتړ کوي. د ناتو مشر یانس ستولتنبرګ پرون په لندن کې د سرمشریزي د تیاریو په غونډه کې د سولې د هڅو ملاتړ سره خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې امنیت د نړیوالو ځواکونو د وتلو نه بلکې د هلته پاتې کېدو په صورت کې ټینګېدای شي. احمد تکل رپورټ لري.
د ناتو عمومي منشي د افغانستان په جګړه کې لومړی اوربند امیدوارونکي بولي او وایي چې ملاتړ یې کوي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون په لندن کې د ناتو د سرمشریز لپاره د تیاری په غونډه کې وویل چې د دې اوربند پر بنسټ باید نور کار وشي. یو بل هڅونکې مسله د ولسمشر اشرف غنی د سولې نوښت دی. د لومړي ځل لپاره مو ولیدل چې اوربند که څه هم د کم وخت لپاره وو خو نتیجه یې ورکړه. لومړی حکومت اوربند اعلان کړ او بیا طالبانو لږ تر لږه د څو ورځو لپاره ومانه. موږ که څه هم باید دا اوږد مزل لنډ کړو، خو امیدوارونکې خبره ده چې لږ تر لږه د پخلاینې او سولې د بهیر لپاره د یو چوکاټ د رامنځته کولو په مقصد رښتینې هڅې کیږي او د افغانستان په جګړه کې د لومړي ځل لپاره اوربند کیږي، نو باید پر دې بنسټ کار وشي. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غنی پرون د متحدو ایالاتو لمرستیال ولسمشر مایک پنس سره په ټلیفوني خبرو کې د سولې د روانو هڅو او له وسلوالو طالبانو سره د اوربند په اړه خبرې وکړې. ارک په یو خبر پانه کې د جزئیاتو له څرګندولو پرته یوازې دومره ویلي دي چې ښاغلی پنس د اوربند په برخه کې د ولسمشر او افغان حکومت اقدام وستایه. امریکا او ناتو ټینګار کوي چې د سولې خبرې باید په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په موجودیت کې وشي. د ناتو عمومي منشي ښاغلی ستولتنبرګ په لندن کې په خپلو پرونیو څرګندونو کې په دې اړه د ناتو دریځ روښانه کړ.
The way to achieve that is not to leave Afghanistan. The way to achieve that is to stay in Afghanistan.
سولا لا افغانستان د وټلو لاره نه، بلکې هلته د پاتې کېدو لاره تر لاسه کیږي، ځکه طالبان باید پوښي چې د جګړې په ډګر کې نشي بریالي کېدای او تر هغه وخت چې موږ دا وخیو او ثابت کړو چې هلته پاتې کیږو، دوی به د جګړې په ډګر کې بریالي نشي. موږ به افغان ځواکونه وروزو، مرسته به ورسره وکړو، مشورې به ورکړو او تمویل به یې کړو. نو داسې وخت به راځي چې طالبان په دې پوه شي چې د خبرو پر میز ډیر څه ترلاسه کولای شي. د روژې په پای او د اختر په ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د اوربند له اعلانېدو وروسته په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې یو نوی پړاو ته رسېدلې دي. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی افشا شوی اکسپرس تریبیون ورځپاڼې ته وویل چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له ډېر ځنډ وروسته په یوه نامعلوم ځای کې پیلېدونکې دي. د سه شنبې په ورځ د افغان حکومت یو پلاوی په اسلام آباد کې له چارواکو سره د سولې او اوربند په اړه خبرې وکړې او یوه ورځ مخکې له دې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې وویل چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو کوربتوب ته چمتو دی.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15,385 او 15,555.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي دی چې د جولای پر 15مه د قومي او صوبایي اسمبلی انتخاباتو لپاره تیاری بشپړی کړی دی او دا مهال د نوماندانو کاغذونه ویني، خو د هیواد اکثرو ګوندونو کمپین نه تر سترګو کیږي. ځینو سیاسي ګوندونو خو لا خپل وروستي امیدواران هم نه دي اعلان کړي. د دې وجه څه ده؟ شاهین بونیره یې ځواب راکوي.
د پاکستان الیکشن کمیشن اعلان کړی دی چې د جولای په 15مه نیټه به په هیواد کې عام انتخابات ترسره کیږي، خو دا ځل د انتخاباتو نه وړاندې د سیاسي ګوندونو لخوا د انتخاباتي کمپاین سره تړلې ډېرې هلې ځلې نه لیدل کیږي. پیپلز ګوند تر اوسه په پنجاب کې د خپلو کاندیدانو نمونه نه دی اعلان کړی او د هیواد بل لوی سیاسي ګوند مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د عدالت لخوا د انتخاباتو لپاره نااهله ګرځول شوی دی. په پاکستان کې د فری اینڈ فیر الیکشن نیټورک په نوم د جمهوریت د ودې د ادارې ستر سکتر سرور باری وایي د انتخاباتي کمپاین د ډیرو هلو ځلو نه کېدو تر شا دوه وجې دي. یوه دا چې د نامزدګۍ د فارم سره چې کاندیدانو له کوم معلومات ورکولو هغه ډیر ستونزمن کار دی، او بل دا چې د کمیشن لخوا د فارمونو د کره کتنې کوم عمل دی هغه ډیر دقیق دی. نوموړي زیاته کړه
پولیټیکل پارټیز جو ہیں ان کے اندر بھی بہت ساری جو تبدیلیاں
ہیں۔ سیاسی گوندونو کی ہم ڈیر بدلون نرا روان دی۔ د مثال پتو گا د پیپلز گوند پا پنجاب کی پلویان ڈیر لگ دی او د پنجاب چکم لوی سیاسی گوندو پا حاغی د اداری فساد تور ندی او د گوند مشر نواز شریف نا اہل گرزول شوی دی۔ ترو سپور یواز دو سیاسی گوندونو خپل انتخاباتی منشور اعلان کرده دی، کمپاین د نش برابر دی او ګوندونه تر اوسه د خپلو کاندیدانو د نمونو په حتمی کولو کې پاتې راغلي دي. همدغه وجه ده چې په تیرو انتخاباتو کې به کوم جوش او جذبه وا په دې انتخاباتو کې په نظر ناراضي
نظر دی، جو پچھلے الیکشن میں نظر آتی تھی۔
بلخوا د پاکستان الیکشن کمیشن ویلی د انتخاباتو لپاره یې ټولې تیاری نیولې دي او د کاندیدانو د اسنادو د جانچ پړتال کار لې دوام ورکړي. د کمیشن ویان الطاف احمد بیگا په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
زمونږ ډی لیمیټیشن دې هغه کمپلیټ دی، انتخابي فرستونه وي هغه ټول لاړه مکمل شوه. دا ځل چې کوم ډول سفر مونږ جوړوو نو دا د سیکیورټي فیچر سره جوړیږي، د پولیس سره، د چیف سیکرټري سره، د دې ټول سره پرابطو کې پاتې شوي یو. دا اوس نه بلکې دا په کال یو نیم کال باندې دا پریپریشن دا تیارې نو ټول شروع کړي دي. الیکشن کمیشن نو کوم کړه چې آن لائن سیستم ډیوایس کې هغه آن لائن سیستم موږ ته ای سی کیور سیستم ډیوایس کړو. د پاکستان د قوانینو ته چې څومره شایان و هغه موږ ټول آن لائن کتاب یا موږ د سرور لګلا ته ریټرنینګ افسران ته
په پاکستان کې انتخابات په داسې وخت کې ترسره کیږي چې په هیواد کې سیاسي فضا ترنګرې ده او د مسلم لیگ نون د مشر نواز شریف لخوا په پوز په انتخاباتي عمل کې د مداخلت تورونه پوري شوې دي. پوز وخت په وخت دغه تورونه رد کړي دي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
یو څېړنیز رپورټ ویلی دی چې د پاکستان د اټومي وسلو شمیر له هند زیات دی، خو د دواړو هیوادونو د وسلو زیرمې په تیزۍ پراخیږي. د سویډن د سټاکهولم د سولې څېړنو انسټیټیوټ روانه اونۍ په کلنی رپورټ کې ویلی دی چې هند تر 2030 زیږیز کاله د نورو اټومي بټیو د جوړولو پلان لري چې ورسره به د هغه هیواد اټومي وسلې لا زیاتې شي. رپورٹ وای پاکستان هم د پنجاب په خوشاب او په کهوټې کې په بټیو کې پلوټونیم تیاروي او اورانیم غنی کوي چې د نور وسلو په جوړولو به په کار راشي. د سویډن د سټاکهولم د سولې څېړنیز انسټیټیوټ روانه اونۍ په خپل کلنی رپورټ کې د بیلابیلو هیوادونو د اټومي وسلو د زیرمو او نورو پرمختللیو جنگي سامانونو او وسلو د جوړولو پر موضوع مفصل بحث کړی دی او ارقام یې ورکړي دي. دا رپورټ وایي چې پاکستان د روان کال تر جنوري پورې له 1000 څخه تر 1500 پورې اټومي وسلې لرلې چې شمیر یې په تسلسل زیاتیږي. په دې نړیوال رپورټ کې راغلي چې تر جنوري پورې هند له 1100 څخه تر 1400 پورې اټومي وسلې لرلې. دا هغه ډول وسلې دي چې په زیرمتون کې ایښې دي او په توغندیو پورې نه تړل شوي دي او نه هم د دواړو هیوادونو په سیمو کې ځای پر ځای شوي دي. رپورټ وایي دواړه هیوادونه د اټومي ازموینو په اړه بیانونه ورکوي خو نور هیڅ ډول معلومات نه جوتوي. انسټیټیوټ له بیلابیلو څېړنیزو رپورټونو او د حکومتي معلوماتو پر اساس رپورټ لیکلی دی چې پکې راغلي د هند او پاکستان گاونډي چین شاوخوا 200 اټومي وسلې لري. انسټیټیوټ وایي هند تر 2030 زیږیز کاله د شپږو اټومي بټیو جوړولو پلان لري چې ورسره به یې د پلوټونیمو جوړولو وړتیا پراخه شي. پلوټینیم او اورانیم دواړه د اټومي وسلو د جوړولو لپاره کاریږي. رپورټ وایي نوې دیلای د اورانیمو غنی کولو صلاحیت ښه کوي. د انسټیټیوټ په څېړنیز رپورټ کې راغلي چې د اټومي وسلو د استعمال لپاره ښه او پرمختللې الوتکې او توغندي په کار وي. معنا دا چې که یو هیواد اټومي وسلې پراخوي او وسري کوي نو باید پرمختللې جنگي الوتکې او توغندي هم ولري. د همدې مقصد لپاره هند په 2010 زیږیز کال کې هم د نویو جنگي الوتکو ترلاسه کولو یا د پخوانیو هغو عصري کولو ته دوام ورکړ او ورسره د نویو توغندیو ازموینې هم وکړې چې پکې ځمکني، بحري او هوایی توغندي شامل دي. همداراز تیر کال پاکستان هم د نویو اټومي وسلو جوړولو ته لومړیتوب ورکړ او دا وسلې له پلوټونیم او اورانیم دواړو څخه جوړوي. د دې لپاره د پنجاب په خوشاب، کهوټې او ګډوال کې بټۍ جوړې دي. رپورټ وایي د پاکستان دوه جنگی الوتکې میراج 3 او 5 خای د اټومي وسلو د وړلو لپاره د کاریدو وړتیا ولري. ورسره اسلام آباد په 2010 زیږیز کال کې هم د نویو ځمکنیو، بحري او لزمکې څخه په فضا کې د هدف ویشتونکو توغندیو ازموینې وکړې. د سټاکهولم د سولې څېړنو د انسټیټیوټ رپورټ زیاتوي چې په نړۍ کې شاوخوا 4,415 اټومي وسلې دي چې شاوخوا 14,000 پکې یوازې له روسیې او امریکا سره دي. له دې علاوه چین، فرانسه، برتانیا، اسرائیل او شمالي کوریا اټومي وسلې لري.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اردن کو اوس هم وخت شوه د چتا سره سره د خپل سیمو تازه مهم او لوی خبرونه شریک کړي. لکه څنګه چې مخکې درته ویل پر فیسبوک باندې درته پوسټ لیکل دي، هلته را سره د خپل سیمو خبرونه شریکولای شي او کولای شي چې ټلیفونونه هم راته وکړي او په سکایپ یې هم را سره شریک کړي. دا ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړي
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلي.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 24 11 40 25 00 00 24 11 40 23 00 00 24 11 40 23 25 00 00 24 11 40 23 25 00 00
او که غواړې د خپل کور له ټلیفون نه په وړیا توګه ټلیفون وکړې، نشمیرې له سم سره ولیکې:
0 8 0 0 2 2 0 3 3.
او که انټرنیټ لرې نو کولی شې موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګ کړې.
پته یې ده مشال رادیو.
مشال رادیو ته وګیاست پر فیسبوک. ننګیال بیٹنی نصران څخه لیکلي دي چې حیدر کلی پټانګ کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي اسمبلی لپاره ولاړ امیدوار قادر خان نن جلسه کوي. دا ول تر ماسپخین وروسته کیږي چې خلک ورته ورزي. حمید الله هلمندی لیکلي دي چې د اختر لومړۍ ورځ راهیسه په پنچپای کې د فوټبال اتلولي پیل شوی چې پکې د لوبډلې پایلو بغټلې ده. او سوالی خان سمیم د خوست ولایت لزازی میدان ولسوالۍ څخه لیکلی دی چې زموږ د ولسوالۍ خلک په داسې اتفاق دي چې دښمن هم په موږ زړه نشي ښه کولی. ښه صحیح دی، دا خبر نه دی. دلته راته عارف وزیر صاحب لیکلی دی چې په کراچۍ کې نن د تودوخې درجه 15 ډیګري سینټیګریډ ده. صحیح دی. نورزلی غملوش لیکلی دی چې په کلی بیټنی کې په افار لکه مروت کې تعلیم کچ یا د سواد کچ وی تعلیم چې دی هغه بالکل 0% دی، یعنی نشته دی. وی موږ له حکومت غوښتنه کوو چې دا مسله دې راته حل کړي. او فرمان الله مروت لیکلی دی چې دلته پرون په گمبیلی اډې مین روډ یا سړک باندې د رکشې او د دویشتری گاڑی یا غٹ ٹرک چې کنٹینر وڑی داغه ټکر وشو چې پکې د رکشې ډرایور هغه وی مړ شوې دی په مغې ځای باندې. د زیب خان په غږ درته سندرنه شروم، بیا ستاسو نور خبرونه ترازو. اوریدونکو یو ډول حالت دی چې هغه ته د احساساتو په وخت د خوړو یا ایموشنل ایټینګ نوم ورکول کیږي، چې کله سړی هیجاني کیفیت کې یا احساساتي پارېدلی احساساتي شوی په هغه وخت کې. په خوا دا فکر کول، خلکو فکر کاوه چې ګواکې د احساساتو په حالت کې د خوړو خوراک چې دی ماشومان اصل کې له مور او پلار څخه اخلي، په میراثي توګه ارثي توګه ترلاسه کوي، یعنی دا پکې دا خاصیت یا کار پکې موجودی په ماشومانو کې، ځکه چې په مور او پلار کې هم موجودی. خو د یونیورسټی کالج لندن ساينس پوهانو څېړنه کړې ده، او دا څېړنه بیا په پیډریاټریک اوبیسیټی په نوم باندې، یعنی د ماشوموالی چا د ماشومانو د چاغوالی په نوم په ژورنال کې چاپ کړې ده. دوی په 398 څلور کلونو غبرګونکو برتانوي ماشومانو باندې تجربه کړې ده، او لیدلې دي، معلومه کړې ده چې دا خبره بیا لدا چې مور او پلار ماشومانو ته دا کله کله خی چې هغوی دې دغه وکړي د احساساتي حالت کې یا د خپګان په وخت کې خوراک دی وکړي. خو دا سمه نه ده چې ګواکې دا خاصیت دی ماشومانو ته د هغوی له مور او پلاره انتقالیږي، یعنی په میراثي توګه په توم نه کې دی اغګل شوی. دوی دا لیدلی دي چې اکثر ماشومان چې کله خپي یا ژاړي نو د هغوی د خوښي خواړه ورته ورکول کیږي، چې د ډاکټرانو په وینا باندې، د دغه ساينس پوهانو په وینا باندې دا ناسم کار دی. ایموشنل ایټینګ یا د احساساتو په حالت کې خواړه کول چې دی، دې ته ډاکټر کلیر لیولین چې دغه څېړنې مشر لیکواله ده، هغه ویل دي چې دا له خوړو سره یو غیر صحتمندانه تعلق یا اړیکه جوړیږي په دې حالت کې. او دا غیر صحتمندانه اړیکه یا تعلق چې دی، دا بیا په ماشومانو کې د چاغوالي سبب کیږي، او په پرمختللو هیوادونو کې، په ډیرو زیاتو هیوادونو کې دا یو مسله جوړه شوې ده چې واړه واړه ماشومان چې دی هغه له حد زیات چاغیږي. دې ډاکټرې ویلي دي چې دا یو داسې عادت دی چې په دې ماشومانو کې پیدا کیږي، چې په ځای د دې چې د خپګان یا د خرابو احساساتو په وخت یا د بد احساس په وخت باندې مثبت کارونه وکړي، مثبتې لارې چارې ولټي، په هغه وخت کې دوی خواړه استعمالول شروع کوي. او چې څومره زیات خپي هماغومره زیات خواړه خوري، نو دا د خوړو زیات خوراک په داسې خپګان حالت کې چې دی، دا په بدن کې د چاغوالي لامل کیږي، او دا یو او دغه عمل ته، یعنی دغه غیر صحي عمل ته، د خوړو سره دغه غیر صحي تعلق جوړېدو عمل چې دی، دې ته ایموشنل ایټینګ یا د احساساتو په حالت کې د خوړو نوم ویل کیږي. په دې کې مسله دا ده چې ماشومانو کې ځینې نور شیان چې دي په خوراک خوړو په وخت کې، هغه جینیاتي یا ارثي یا میراثي کېدای شي. د مثال په توګه باندې ځینې ماشومان چې دي هغه ژر خواړه خوري، په تیزی سره خوري، ځینې ورو ورو خوري، دا کېدای شي له مور او پلار څخه دا خاصیت انتقال شوی ځینو ماشومانو ته، او یا څومره زر یا ناوخته مړېدل چې دی، دا خاصیت کېدای شي له مور او پلار څخه ماشومانو ته انتقال شوی. ورسره دا هم ویل شوی و چې ځینې خلک دا احساس لري چې د ځان د خوشحالولو لپاره خواړه خوري، یا د دې لپاره خوري چې مزاج خوشي، د دې لپاره خواړه خوري. دا درې خبرې چې وي، دا په خوا دغه ویل کېدل چې دا په جینونو کې یا په میراثي توګه باندې له مور او پلار څخه بچیو ته انتقالیږي، دغه وسنۍ څېړلې دا خبره ښودلې ده چې نه، دا ناسمه ده. مور او پلار څخه ماشومانو ته د خوړو په اړه باندې خاصیتونه، یعنی ژر یا ورو خوراک یا زر مړېدل یا ناوخته مړېدل یا د خوشحالۍ لپاره خوراک کول دا د انتقالي کې نه بلکې دا ممکنه ده چې د چا مور او پلار په ماشومتوب کې د چا مور او پلار د ماشومانو مخکې چې کله خپي هغوی خوراک زیات کوي یا ماشوم چې کله خپي ژاړي ورته د هغوی د خوښې خواړه ورته ورکول شروع کړي نو دا کېدای شي ورباندې اثر پرې باسي په ماشوم باندې او د ځان د خوشحالولو دپاره یا د ماشوم د خوشحالۍ دپاره هغه خوراک استعمالي چې دا غیر صحتمندانه عمل دی. نو چې کله ماشوم خپي یا ضد کوي نو په هغه صورت کې نصیحت دا دی په دې څېړنه کې چې ماشوم ته خواړه نه دي ورکول پکار، د هغه د خوښې خواړه البته ورته نه دي ورکول پکار، ځکه چې په هغه وخت کې ماشوم بیا دا پوه شي چې صحیح دی چې زه کله خپه یم نو ماته زما د خوښې شیان راکول کیږي، نو په دې صورت باندې په ماشومتوب کې د چاغوالي مسله پیښېدای شي. یو کس را سره دی، ستړي مه شئ. په خیر راغلی وزیر صاحب، ستاسو خو نوم مې واخیسته او ستاسو مې هغه د درجه حرارت خبره مو ویله، د دې نه علاوه کوم بل خبر لرئ تاسو؟
بل خبر خو نشته، یو د بر درجه لوړسي څنګه ډیر زیات دی، اکثر اورلو کو لوړسي څنګه نو او زیات مې زیات شوی دی او بل هغه څنګه ډیر زیات
سم درې رمنه خوشاله اوسې وزیر صاحب آباد اوسې. وی په کراچي کې لوډ شیډینګ هم ډیر زیات دی، دایو مسله ده دا خبر نه دی، او بل غستا سو خبر چې په فیسبوک باندې ولولمنو بیا نورو کسانو ته د خبر کوي وار ور کوي چې هغه را سره رابطه وکي. په فیسبوک باندې زن نور تبصری هم راغلی دا ز ګورم، خو ترغه مخکې وزتا ستو داسې وکم چې وسندره درته نشروم د نجیب شریف په غږ کې، ترغه ورسته بیا ز هغه پر ما د تبصری لوستي خبرونه مو درته ویل کړی تنه خان سلیمان خیل پختون لیکلی دی چې ولی زمان په نوم باندې یو کس بیگا د شپې وی د ټیوبول سره نږدې د خیبر ماډل سکول بچگان احمد زئی دغه سیمه ده دی سر نژد ټیوبل د ټیوبل مخته وی نامعلومه کسانو وژله دی وی تر اوسه پر چارواکو نه د معلومه کړی چې د دې وجه څه وه او په څه اساس باندې دغه کس وژل شوی دی. اسدالله رحیمی لیکلی دی چې د غزنی د مقر په سیمه کې لڅو شپو راهیسې په کمربندي پوستو باندې وسلوالو طالبانو بریدونه پیل کړي دي. ځینې پوستې یې نیولې دي او په دغه پیښو کې پولیسو ته هم مرګ ژوبله د ده په وینا باندې اوښتې ده. وایي هیله ده چې زموږ غږ تر لوړپوړو حکومتي چارواکو پورې واستوي. نو دا دی موږ خو ستاسو خبر ولوسته. علیم نور له پکتیا له پټان ولسوالۍ څخه لیکلي چې موږ پرون درې میچونه سر په سر وګټل. مینواز ارمانی لیکلی دی چې زه اوس په اسلام آباد کې یم. وایي زموږ د وزیرستان او د نورو سیمو پښتانه اسلام آباد ته ورغلي دي. هلته احتجاجي ناسته یا درنه کوي او وایي دوی وایي چې موږ امن غواړو. وایي زه هم په دې درنه کې یم او دای نه دي لیکلي چې په اسلام آباد کې په کوم ځای کې دا درنه یا احتجاجي ناسته روانه ده. حالانکه ما ورته په تبصره کې لیکلي هم وو چې راته نور معلومات هم په دې اړه باندې راکړي. روزي محمد د نظام خیل د فوټبال په باره کې را سره خبر شریک کړی دی. هماغه خبر چې مخکې ملیحې ولوسته د ارجنټین لوبډلې بیګاما ته وخوړل کرویشیا څخه. همداراز کرویشیا لوبډلې چې دی هغې په دویم هاف کې یا د لوبې په دویم پنځه څلوېښتو دقیقو کې درې ګولونه وکړل. ځانګړې خبره دا وه چې د ارجنټین لوبډله ډیره مهمه او پیاوړې ګڼل کیږي او په دې کې لیونل میسی په نوم باندې یو لوبغاړی دی چې په نړۍ کې شهرت لري. هغه دا دویم ځل دی په دې فوټبال ورلد کپ کې یا په نړیوال جام په سیالیو کې چې ګول هم نشي کولای او خپل ټیم یا لوبډلې ته بریا هم نشي ور په نصیب کولای. همداراز د آسترالیا او ډنمارک سیالي چې دا هغه مساوي شوه او فرانسې بیا پیرو ته په 1-0 ماتې ورکړې وه. نو دا خبرې را سره شریک کړی دی نظام خیل صاحب. زه به تاسو ته د ولی او رگزی په غږ باندې ریدی ګل خپور کړم.
سہرا کی پخکارو شان مسکے شوبے خان لمبائی
اردن کو پرون د جون یو وشتمه نیټه وا دا نه یوازې د نړۍ تر ټولو د کال تر ټولو اوږده ورځ وی بلکې د دې نیټې نو وروسته بیا د جون په 28مه یعنی نن ورځ چې دا لنن ورځ چې دی هغه لنډیدل پیلېږي لدې سره سره یو بل خبره هم د جون په 28مه او یا کال مخکې شاوخوا شوی و په 1940 زیږیز کال کې او هغه دا و چې په مانچستر پوهنتون کې 11 بجې سهار د مانچستر په وخت باندې د جون په 28مه نیټه 1940 کې یو کمپیوټر چې ماشوم کمپیوټر ورته ویل کیږي هغه فعالیت یا کار شروع کړی و ځنی حسابونه ورته ورکړل شوي وو دې کمپیوټر ته په هغه وخت کې چې دغسې حسابونه وکړي حساب کتاب وکړي او 3.5 میلیونه حسابونه د کمپیوټر په 250 دقیقو کې په هغه وخت کې کړي وو او دا کمپیوټر چې دوی د ساینس پوهانو په هغه وخت کې د ماشوم کمپیوټر په نوم باندې یا اوس ورته هم ماشوم کمپیوټر وایي په نوم باندې یادی دا ماشوم دومره غټو چې د یوې کوټې قدر ته د یوې خونې قدر ته وو په هغه وخت کې ډاکټر ټامی ګورډن تھامس 19 کلن وو او د فزیکس لوسته اخرنی کال یې وو د لیسانس یا د بیچلرز هغه وخت کې دی د سر فریډی ویلیمز سره ولیدل چې د ده استاد هم وو او هغه دغه ماشوم کمپیوټر چې اوس نن سبا ماشوم بلل کیږي دا یې ډیزاین کړی وو هغه ډاکټر چې دی هغه سړی چې دی ټامی ګورډن تھامس هغه وخت 19 کلن وو اوس دی 90 کلن دی د له اوس په آسټرالیا کې اوسې له رسنیو سره یې خبرې کړې دي او ده ویل چې ده په هغه وخت کې د متعلم یا د محصل په توګه باندې د دې کمپیوټر دپاره شاوخوا ته د دې کمپیوټر د ایښودو دپاره ځینې تاخچې جوړې کړې وې تاکونه ورته جوړ کړي وو دی وایي په هغه دا کمپیوټر چې ولیده او دې کې چې کار روانو نو هغه وخت نه وروسته بیا د داسې وکړل چې په فزیک کې یې په همدې کمپیوټر کې بل ماسټري هم وکړه او بیا وروسته یې پی ایچ ډی هم وکړه نو دا یو خبر و چې در سره مې شریک کړ د پخوانی کمپیوټر په باره کې اوس تاسو ته معلومه ده چې کمپیوټرونه هم واړه شوي دي موبایل یا سمارټ فونونه هم واړه هم راځي غټ هم راځي سایز یې ډېر وړوکی شوی دی خو تاسو دا تصور وکړئ چې تاسو سره بالفرض یو کمپیوټر دی او هغه ستاسو ټوله خونه نیسي دومره غټ کمپیوټر او هغې نه اوس دا سایز دومره راوړوکی شوی دی چې هغه د لیپټاپ نری د 2 سانتي میټر یا 2 ملی میټر دغه لري غټوالی لري ټول دا بیا بېله خبره ده چې که څوک غټ پرده خوښوي یا غټ سکرین خوښوي نو هغسې سایزونه هم ورته په لاس ورځي خو کمپیوټر چې دی په خپل سایز کې ډېر زیات وړوکی شوی دی دغه 2 کاله 2 کاله مخکې که تاسو وګورئ نو سی پی یو چې دی هغه به غټ وو ډیسکټاپ کمپیوټر دپاره اوس سی پی یوګان هم ډېر واړه شوي دي ډېر واړه واړه چپونه واړه واړه دغه پکې لګېدلي او کار ترسره کوي له دې سره د سلام پښتونخوا خبرونه هم درته پای ته رسو ځنو کسان ورو ته تبصرې کړې دي لکه فضل محمد محمد لیکلې دي وې دا قانونو کې چې کوم کار کوي چماولنګ او دی زینو کې افغانستان خواته مو ډیر روان دی وی کوله په بلوچستان کې ډیر د چماولنګ قانون ته وی خلک روان دي د اختر نو ورسته ور روان شوی دی اسرار وزیر هم تبصره لیکلی د خودوی خبرونه نه دی رالیګلی نو زکه د دوی تبصره نشو لوستل به ورسته په خبري او سندري خبرونه کې بیا را سره تاسو برخه واخلي بیا بس تاسو فرمایشونه هم پورا کړو وس بدرته د اسماعیل او جنید په غږ دا سندره نشو کړو
خوبه